نامشال اردو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبا امیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په دې ګړې کې د ځنو مهمو رپورټونو ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته را سره خپل خبرونه شریک کړئ. وروسته بیا کولای شئ چې ټلیفونونه هم راته وکړئ، په سکایپ او په وایبر هم را سره رابطه وکړئ. هڅه به وکړو چې سندرې هم در خپرې کړو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمېر خوراکي شیانو پر سر د شپږ میاشتنی رعایت ورکولو پروګرام اعلان کړی دی. او اروپایي ټولنه وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران به د رواني میاشت په پای کې د اټومي موافقې پر بحالۍ خبرې بیا پیل کړي. بشپړ خبرونه. سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم لا پاړه څه نه دی ویلي. البته سرچینې وایي د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. دوی زیاتوي دواړه خواوې هڅه کوي چې ژر تر ژره هوکړې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې ټی آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي او که هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د هیواد قانون ومني نو بخښلو ته تیار دی. هغه مهال تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړی و. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پر امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځینو خوراکي شیانو د 160 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل د کورونا وایرس جهاني وبا له وجې پر نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړیو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګرانۍ بار کم کړي.
دیوئی ملتا سولہ پارا یو پروگرام را بڑے پتا صبح نکم ناکم بوج پریوزی بوج کو خیر پریوتی دے وغد ٹولی دنیا مسئلہ دا او منگستا سولہ پارا یو پیکج را بڑے چی تقریباً 11 کروڑ خلق تبتی گٹا رسی.
عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. دا البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا لوړېدو امکان دی. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شول. په عین حال کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستانی روپۍ ارزښت کمیدل هم په هیواد کې د ګرانۍ لامل شوی دی. وزیر اعظم پر داسې مهال ولسته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ ضد احتجاجونه کوي، خو حکومت په بیا بیا ویلي چې د اقتصادي ستونزو هواري ته ژمن دی. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقې د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 9 په ویانا کې به پیل شي. د 2015 زیږیز کال موافقې د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې درېدلې وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکې مورا به د خبرو مشري کوي چې پکې به د برتانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال علي باقیری چې د تهران مشر مرکچی دی پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د مذاکراتو نیټه یې له مورا سره په ټلیفوني خبرو کې ټاکلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به یې ځانګړی استازی رابرټ میلی د امریکایي پلاوی مشر وي او دا چې واشنگټن هیله لري چې تهران مذاکراتو ته تیار وسی او په ښه نیت خبرو ته ورستون شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا په 2013 زیږیز کال کې له موافقې وایسته او پر ایران یې سخت بندیزونه ځواکونه بحال کړل. تهران د دې په خبرګون کې په تدریجي ډول د موافقې د محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې که ایران پر موافقې بشپړ عمل وکړي نو واشنگتن به هم بیا ورګډ شي. او د شل اوریزا کرکټ نړیوال جام په پرونیو سیالیو کې هند، افغانستان او نیوزیلینډ سکاټلینډ ته ماتې ورکړه. پرون ماښام د افغانستان کپتان محمد نبی د پچې تر ګټلو وروسته د توپ ویشتنې یا بالینګ پریکړه وکړه. هندیو بیټسمینانو روهیت شرما او کی ایل راهل د لوبې له پیله د افغانستان بالرانو لپاره مشکلات پیدا کړل. هندۍ لوبډلې په شلو اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې جوړې کړې او په 68 منډو یې سیالي وبایلله. د هند بریا نیمه پایلوبې ته د رسیدو لپاره د هغه هیواد د لوبډلې هیلې بیا ژوندې کړې دي، خو افغان لوبډله اوس هم نیمه پایلوبې ته د وتلو امکان لري. تر دې مخکې د نیوزیلینډ او سکاټلینډ ترمنځ هم سخته لوبه وشوه، خو نیوزیلینډ سیالي په 1600 منډو وګټله. نن د کرکټ نړیوال جام په لړ کې آسترالیا، بنګلادیش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخېږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن خبريږي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او اوس مرزو لومړی رپورت ته. سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستانیو چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی، او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړې، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یو ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 3 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخواني وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شویو او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ کمولو لپاره پر یو شمېر خوراکي شیانو د 140 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل په نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې خو غواړي چې د پاکستان پر اوسیدونکو بار یا بوج کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله یې په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې ځینو خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لوري د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. عمران خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ عزت احتجاجي جلسې او مظاهرې کوي. سراج زهیر معلومات لري.
د نومبر په 3 نیټه ماخام قام ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره ګرانی روانه ده په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشته. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت یې ګرانی ته په کتو د 140 ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې تر مخه به یې غوړي وړه او دال 10% په ارزانه بیه ترلاسه کیږي او لدې به 2 کروڑ کورنیو ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسی.
پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے.
بلپل دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں نے بیا بیا کبھی خو پدې هواد کې ګرانی ورس تربلا زیاتېږي. په اسلام آباد کې یو خارکخ نعیم الله په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
عمران خان خو کوم خبر هم کړی دا کم سیز نوټیس اغست دی واپسې په سربال چې کوم دنو ګرانی ډېره زیات راغلې ده او اوس یې بل اعلان هم کړی دن الله دې خیرو کې شه دی بس حل روزي او اعلانات خو ډېر کیږي او دا خبره مونږ اورو دار چانه چې نن راځي ارزانی نن راځي ارزانی پاکستان نظام بدلیږي پاکستان نوی پاکستان جوړیږي مونږ لا غوړ پکارو خو چې ارزانی.
یو بل تن محمد یاسر مشال ریڈیو ته اووی حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل وکړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړی دا ډېر ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګی هم هغه شانتي روانه ده ډېره زیاته ګرانی ده او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سیوا کیږي نو په کار دار چې دا باندې غور وکړی شي او دا منګی لږه کم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو له وړاندې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړي. دا رنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن ګوندونو په خپلو جاري شوو بیلابیلو بیانونو کې په غبرګون ښودلو ویلي چې دا د سبسډي پیکج د ولس سره یوازې د ټوکې په مانا دی او په دې کې یوازې د ګټې نه سربیره دولت لپاره هیڅ نشته.
د سراج زهیر رپورٹ مو اورید د پاکستان اقتصاد په موضوع کې پاتې کیږي. وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې که بهرنی هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخ کېدای شي. د خبرو نوموړي بیګا ولست په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرنی قرضې 125 اربع امریکایي ډالر ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي. خوشنون کې وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهتری پر ځای پر بهرنیو پورونو تکیه کوي چې هیواد لا زیات اغیزمنوي. تفصیل د فرخوندی اسد په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته خپل وینا کې وویل چې په تیره موده کې د بجټ د تاریخي خسارې سره مخامخ شو، خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالي مرستې وکړي او دا شان دوی د بهرنیو قرضو د واپس کولو جوګه شو. خو د اکتوبر پر دیرشمه د مالي چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 125 اربع ډالرو ته رسېدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک د یو راپور وروسته مخې ته راغلی. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سباندې 102 اربع ډالر وو چې دغه اوس 125 اربع ډالر ته رسېدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي، حکومت د خپل اقتصادي پالیسۍ ښه کولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مونږ د میاشت کې 6.5 اربع سیزونه درآمدو او د میاشتې برآمداد مو له 2 یا 2.5 اربع نه سیوا کیږي، نو د میاشتې د 4 اربع روپو نه زیات تجارتي خساره روانه ده. ماته د پاکستان په 70 کاله تاریخ کې یاد نه ده چې مونږ د میاشتې 4 یا 4.5 اربع تجارتي خساره کړې وي. نو د دغې خسارې د ډکولو لپاره به مونږ بهرنۍ قرضې اخلو یا به برآمدات سیوا کوو. نو حکومت خو تر اوسه هم دا کوي چې د تجارتي خسارې ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زمونږ پر ځای ولاړ دي، خو دا قرضې پایدار نه شي کېدی او مونږ باید تر کومې قرضې اخلو.
د 13 اگست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشتو کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرعي سود اخیستي. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
حکومت کې دغه چې یو غنیشته چې آیا دا د قرضې اخلي د قرضو مقاصد څه دي او بیا دغه چې په ډېر لوی شرع باندې لکه سود باندې اخته غټه سوال پکې دی، هغه چې د IMF نه دي کوم قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرعي سود دي کنه. بیا دې د اوس دا دغه کړی دی چې د سعودي نه دي چې اغستې دي د 2 اربع ډالر، بیا دغه شان دي اغستې دي 1 اربع ډالر دی به تیل هغې دغه ورکوي پاکستان دا په قرضه به ول تیل ورکوي. نو دا خبره دا ده چې دغه خو سعودي هغه پیسې خو چې څومره تاله ډالرې درکړي دي خو ته څهکې استعمالولی نه شي، هغه ستا سره هسې یو کیش ډیپازټ پروت دی کنه. نو د غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډېره زیاته شوې ده او بله خبره دا ده چې د شرعي سود پتر لګي دي اوس په کم شرعي سود باندې دا راغلي.
بلخوا د کامی سملې د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین د نومبر په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د هیواد بهرنۍ قرضې زیاتې شوې دي، خو وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی. بلخوا سیړونکو وایي پر پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتی کې هغه همره پکې ګرانی سیوا کیږي او دا وخت په هغه هیواد کې ګرانی او په خاص توګه د خوراکي توکو لوړې بیې د ولس یو بنیادی مسله ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د کابینې د غړو یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. صوبایي کابینې دا پریکړه پرون تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې پېښور هایکورټ د بیلابیلو درخواستونو تر اورېدنې وروسته وویل په غیر سیاسي بنیاد د کلیو او چم ګاونډونو د شوراګانو انتخابات غیر آئینی دي. هایکورټ صوبایي حکومت او انتخاباتي کمیشن ته امر وکړ چې د هغو شوراګانو په ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو نمایندانو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی او ویلي دي چې د کلیو او چم گاوند شوراګانو انتخابات به په غیر سیاسي بنیاد کیږي. غلام غوث تفصیل لري.
د سیاسي جماعتونو په بنیاد د مقامی حکومتونو لپاره د بلدیاتي ټاکنو کولو د پېښور هایکورټ د فیصلې پر رد عمل کې صوبایي حکومت د نومبر په درېمه نیټه د کابینې په غونډه کې د کابینې په غړو مشتمله یو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش مشال ریډیو ته وویل چې یاده کمیټه به د الیکشن کمیشن د چارواکو سره په دغه اړه د تخنیکی ستونزو او نورو مسلو په اړه خبری اترې کوي.
څلور رکنی کمیټه ده، هغه به الیکشن کمیشن سره مذاکرات کوي او د بلدیاتي انتخاباتو حواله سره چې کوم د صوبایي حکومت خدشات دي هغه به وړاندې کوي. هغه موږ تاسو ته الریډي وویل چې د ویلج کونسل په سطح باندې سیاسي بنیادونو باندې کول چې کوم دی هغه به څنګه کنډکټ دي، څه طریقې سره به کېږي، د ټکټو به څه ورکولو طریقه ګاري، د چې کوم ضروري قوانین دي، قانوني ترامیم دي، هغه به څه طریقې سره.
په څلور کسیزه کمیټه کې صوبایي وزیر شرهام خان ترکی، تیمور سلیم جګړه، شوکت یوسفزئی او کامران منګش شامل دي او ټاکل شوی ده چې د هایکورټ د فیصلې په اړه به دوی د نومبر په څلورمه نیټه د الیکشن کمیشن د چارواکو سره مشاورت کوي. د هایکورټ بنچ د مقامی حکومتونو په اړه د حزبي اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا په دایر شوی اپیلونو په خپله فیصله کې ویلي دي چې په غیر سیاسي بنیادونو په کلیوالو کونسلونو کې انتخابات کول غیر آئینی دي او صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی چې دغه انتخابات دي د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره کړي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي پخوا هم د عدالتونو لخوا دا ډول فیصلې مخې ته راغلي دي او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن بې له څه ځنډه د هایکورټ د فیصلې په رڼا کې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي.
د دې پاکستان تاریخ کې پرېسیډنټ هم موجود دي. 1988 کې ضیاء الحق د وفات نه مخکې غیر جماعتي الیکشن اعلان شو او سپریم کورټ د جماعتي الیکشن اعلان وکړ او اس پر شیډول په هغه باندې الیکشن شو. دغشان د روس وخت کې د کنټرولمنټ بورډ حواله سره فیصله رااله او هغه امر وخت شو. نو موږ د تمه ساتو چې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت دواړه د انتخابات پر وخت یقیني شي او د های کورټ فیصله چې ده نو
یاد دی وی چې الیکشن کمیشن تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان کړی وو او د بلدیاتي ترمیمي قانون تر مخه د تحصیلونو په سطحه دغه انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد کول وو او د ویلج او نیبرهود کونسلو په کچه دغه انتخابات په غیر سیاسي بنیادونو کول وو. خو اوس د پېښور هایکورټ وروستۍ فیصله دا کړې ده چې د کلو او چم گاوند په سطح دي هم دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد ترسره شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو فعالان او سیاستوالان وایي په کار ده چې ښځې په ډسمبر کې د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې پوره برخه واخلي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل ښځې دې له دې تاریخي موقع ګټه واخلي. دا به په قبایلي سیمو کې لومړی بلدیاتي انتخابات وي. درې کاله مخکې چې هغه ضلع د خیبر پختونخوا صوبې برخه نه وي، پکې بلدیاتي انتخابات نه کېدل. انتخاباتي کمیشن په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د ډسمبر 19 نیټه اعلان کړي. ملیحه امیرزاده په دې رپورت کې په هغو انتخاباتو کې د ښځو کردار ته کتنه کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې د روان کال د دسمبر پر 19مه د صوبې په 19 ضلعو کې بلدیاتی انتخابات کوي. په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په لومړي پړاو کې درې قبایلی ضلع شامل دي. د قبایلی ضلعو فعالانې او د اسمبلی خزینه غړي په دغو انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل مهم بولي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خیبر استازي بصیرت شنواری وای چې په دا ډول دوی خپلې مسلې په ښه طریقه حل کولی شي.
دا څو ورځې نه لګیم خپلې چې څومره جنافین دي دی هغوی سره موږ غونډې روانې دي. کوګورې لوکل ګورمنټ مطلب ستاسو په لوکل لیول تاسو خپل حکومت پی. زه به خپل خویندو ته دا یم چې دا خو ګوره پیله جل موږ ته موقع میلاو را چې موږ زنانه مخکې راشي. تاسو خبره به اوس مخکې راشي په لوکل لیول باندې به تاسو خپله خبره مخکې رسولی شي. دې سره به دا شي چې خپل لوکل لیول باندې به دې ته خپل بجټ میلاوږي. خپل داسې ستونزې چې کومې دي ته په ډیلی بیسس کې فیس کوي هغه به انشاءالله دې په ډېر اسانه طریقې سره دې حل کولای شي. هر هغه کې زه هر یو ښځه په خپل ځاني سپورټ کوم، انکریج کوم. یا دا وایي چې تاریخ کې پیله ځل موږ ته دا موقع میلاو شو. فل حل خو داسې دي چې په مجد کې مومند خیبر دی یو باجوړ دی.
د الیکشن کمیشن له اعلان سره سم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې به د صوبې د 1900 ضلعو په 35 تحصیل کونسلو، 1900 شپږ دېرش ویلیج کونسلو او 1700 نیبرهوڈ کونسلو کے بلدیاتی انتخابات کی ہی. پیښور کې د الیکشن کمیشن یو وایان سویل احمد د نومبر پر 3مه مشال ریډیو ته ویل چې زنانه په دغه کونسلو کې د غوی لپاره د مخصوص شوی یو نشست علاوه په دریو عمومي چوکو د ځوانانو پر یوې، د اقلیت پر یوې او د کسان پر یوې چوکې انتخاباتو ته درې دي شي.
خو دا څه دي چې لکه په ویلیج کونسل کې د زنانو سیټ دي کنه په هغه باندې زنانه او درې دي شي. هغه قبایلی ضلع دي او هغه د خیبر پختونخوا نورې ضلع دي. په ټولو کې په هر ویلیج کونسل کې د زنانو مخصوص سیټ باندې به زنانه انتخاب لړول شي. دا غیر یو مقدم او کسان هم دی، یوت هم دی، اقلیت هم دی او د کې درې جنرل سیټونه دي چې په هغه دریو کې څوک زیات وټونه واخلي هغه به د هغه ویلیج کونسل چیرمین منتخب شي. جنرل لپاره په هغې کې خوځدار دي لیکلي چې دا سړی دی، دا د ټول لپاره دغه اوپن دی دا فیلډ.
خو د قبایلي سیمو خزینه فعالانې انتخاباتو ته په ودرېدو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په خیبر کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکې ناهید افریدی وایي چې د قبایلي سیمو ښځې د وس نه لرلو له امله نشي کولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو د هغوی د زیاتې ونډې لپاره کوشش شونه روان دي.
غټ ستونزه چې کومه ما باوري ده مختلف زنانو نه چې یو په شرکت کې غي تکم خندان دي، نو یو خدای چې غي وي چې 15000 د فیس چې کم دي نو ډیر لکه زمو خو تاسو پته نه چې قبالي سمو کې زنانه نو کاروبار شته نه نو کوي دي، نو غي سره لکه دا وس نه لري چې دا فیس ورکي. بل بانک اکاؤنٹ نو زمو د زنانو غریبانو کمزې کې د بانک اکاؤنٹ ودا شي نه وي، نو لکه دا یو سوس د ستونزې دي. خو بیا هم لکه زمو پشان خلک چې کم دي سیاسي ګوندونه هم لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات په تعداد کې کوشش هم دا چوای ولو دغه کونسلری ته الیکشن د پاره.
د تیر بلدیاتی حکومت د کار وخت د 2019 کال د اګست پر 28مه سر ته رسیدلی و. الیکشن کمیشن وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحصیل، ویلیج او نیبرهوډ کونسلو په سطح انتخابات پر یو ځای د کولو مقصد یې دا دی چې مقامی حکومتونه زر جوړ شي او خپل کار پیل کړي. په صوبه کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په دویمه مرحله کې به په باقی پاتې 13 ضلعو کې د 2022 کال په جنوري کې انتخابات کیږي، یعنی په 14 پاتې قبایلي ضلعو کې انتخابات به هم په دویم پړاو کې کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
اوریدونکو، پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې 2.5 میاشتې تیر شوې، خو لا هم د هیواد په زیاتره ولایتونو کې د نجونو پر مخ د منځنۍ او لوړو زده کړو دروازې بندې دي. په افغانستان کې قلم لار بنسټ له کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیا پرانیستو هڅې کوي. د هغه بنسټ فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې هم د پوهې عامولو ترڅنګ د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو لپاره کمپین ته دوام ورکړی دی. احمد شاه عظمی د قلم لار بنسټ له مشر متی الله ویسا سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې اوس مهال د نجونو د تعلیم لپاره څه ډول هلې ځلې کوي.
کله چې طالبانو افغانستان ونیوي پر 15 اگست کابل ته راغلل، داغه څخه دوهمه ورځ موږ په همدې خاطر باندې قلملار رضاکارانو کمپاین را پیل کړی. تر اوسه پورې اوه ولایتونو ته تللي یو، شپږویشت ولسوالیو ته. هلته مو له ډېرو قومي مشرانو، ملایانو، ښوونکو، ښځینه ښوونکو، شاګردانو، ځوانانو، محلي خلکو سره ولیدل. له هغوی سره مې په ګډه همدا خبرې وکړې چې تعلیم د ماشومانو انساني بشري حق دی، دا په خلکو پورې اړه لري، نو خلک باید د ښوونځي د پرانیستلو لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره خپله غږ پورته کړي، او له طالبانو، له دولت، له پوهنې وزارت، له موسساتو څخه غوښتنه وکړي چې موږ ته ښوونځي پرانیزي. او په همدې خاطر باندې مو همدا سفرونه پیل کړي، خو بیا هم ښوونځي په ماغه چې د خلکو له مشورو وروسته هم نه پرانیستل نه سو. اوس موږ یو بل په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی دی چې قومي مشران، دینی عالمان، ځوانان، میرمنې، ښوونکي خپل په یو کاغذ باندې خپل شعار ورکوي او دوی له طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د افغانستان په ټولو برخو کې خلاص شي.
عدل، زما پوښتنه دا ده چې ستاسو دغه کمپاینونو یا دغه مبارزې آیا تر اوسه پورې په یو سیمه کې څه نتیجه ورکړې ده که تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې؟ یعنی ښکاره لاسته راوړنه مو تر اوسه نه ده لرلې په دې اکله.
یوازې ازمی صاحب، موږ خو د 12 کاله اوس په افغانستان کې کار کوو، هغه مبارزې په نتیجه کې سل داس ښوونځي په دې کلونو کې چې په هغه سیمو کې بند وو، چې لسګونه کلونه هلته بند وو، هېڅ ښوونځی نه و. موږ د قومي مشرانو د خلکو په ملاتړ بیرته پرانیستل، او شپږ څلوېښت داسې ښوونځي مې پرانیستل چې هلته کلونه کلونه په یوه سیمه کې 1000 کورنۍ، 800 کورنۍ اوسېدل، مګر دوی ښوونځي نه درلودل. بیرته مې هلته ښوونځي منظور کړل، پرانیستل. او کله چې اوس دغه موضوع د نجونو د تعلیم موضوع راغلې ده، موږ په اول ځل باندې له خلکو سره مشورې یوازې کولې چې خلک وهڅوو چې تعلیم فیصلې باید خلک وکړي، د ولسونه وکړي، ځکه زده کړه د ماشومانو حق دی، په ولسونو پورې اړه لري. دولت باید یوازې هغوی ته امکانات برابر کړي. او په ډېرو سیمو کې مثلا څو ورځې مخکې د کندهار په څو هغه ولسوالۍ کې کلونه د نجونو هیڅ ښوونځی نه و، ورته محلي ټولګي په کورونو کې جوړ کړي دي. او د دې په څنګ کې را سره طالبان چې یو خبره کړې ده چې موږ به د نجونو لپاره ځانته او د افغان لپاره ځانته ښوونځی جوړوو، نو موږ په ولسوالۍ کې ښځینه ښوونکي نه لرو. موږ پر همدې لګیا یو چې له ښارونو څخه ښځینه ښوونکي، خصوصا د کلاملار هغه ښځینه رضاکارانې کلو ته بوزو او هلته نجونو ته درس ورکړي، او هم پر آنلاین زده کړو باندې کار پیلو چې یعنی که چیرې ښوونځي خلاص ول او طالبان د نجونو او د هلکانو ښوونځي سره جلا کړي، بیا موږ په کلو کې یوه لویه ستونزه دا لرو چې موږ هلته ښځینه ښوونکي نه لرو. نو موږ مجبور یو چې همدغه مشکل خپله حل کړو، د ښارونو سره ښځینه ښوونکي بوزو په کلو کې درس ورکړي، تر څو پر یوه نجلۍ هم د زده کړو څخه پاتې نه شي.
که چیرې حالت همداسې پاتې شي او د نجونو پر مخ منځني او عالي ښوونځي تړلي پرتی وي، نو ستاسو راتلونکی تګلاره یا پلان به څه وي؟
موږ پروګرام لرو، پلان لرو چې مطبوعاتي کانفرنسونه ورکړو او لاریونونه وکړو، لارې بندې کړو او راووزو، ولس راووزي، خلک راووزي، خپل غوښتنه وکړي، دولت دې ته جوړ کړو، پر هغوی فشار راولو، پر نړیواله ټولنه، پر دولت، پوهنې وزارت، پر موسساتو چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، دا د هر ماشوم انساني بشري اسلامي حق دی، باید د افغانستان په ټولو سیمو کې نجونو ته د ښوونځي او د مکتبونو اجازه ورکول شي. او زما په فکر سره دا زموږ مسؤلیت جوړیږي چې موږ اولس په خپل هم دا غوښتنه وکړو، دولت ودې ته جوړ کړو. د همدې لپاره اول سر کې یوازې مشورې، دوهم ځل په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین، دریم ځل په لاریونونه کوو، کانفرنسونه به ورکوو، او تر هغه وخته پورې به چپ نه پاتېږو تر څو پورې چې ښوونځي یو وا ښوونځي هم د ماشومانو پر مخ، د نجونو پر مخ بند پاتې وي، موږ چپ نه پاتېږو.
مننه ویسا صاحب. په وروستیو کې که دا راته وایاست چې د طالبانو لپاره د اوسنی رژیم څخه تاسو څه غوښتنه لري یا څه پیغام ورته لري؟
طالبان ته زما پیغام هم دا دی که طالبان غواړي چې افغانستان د تل لپاره آزاد پاتې شي، افغانستان د تل لپاره له جګړې خلاص شي، تشدد ورور وژنه ختم سی، تعصب ختم سی، زموږ ټول مهاجر ورونه خوندي چې په بهر کې ژوند کوي او افغانستان ته راځي. افغانستان هم خود کې پاس د نړۍ سره سیال هیواد چې نور دلته دغه درو څلوېښت کلنه جګړه ختمه پای ته ورسیږي. د دې ټولو بدبختۍ څخه د خلاصون یوازې لاره تعلیم دی. زما غوښتنه هم دا ده چې دوی باید د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت ته ځانګړی بودیجه ورکړي او هیڅ یو افغان ماشوم، نجلۍ او هلک له ښوونځي له پوهنتونه څخه را ونه ګرځوي او هغوی ته نور هم امکانات برابر کړي، تر څو چې موږ سواد وکړو، پام سواد او په زده کړو سره موږ د دې ټولو بدبختیو خلاصیږو. موږ به هم د نورو هیوادونو، د نورو ملتونو رقم سیال هیواد یو او موږ به هم خود کفا هیواد یو. نور به موږ د نورو مرستو ته نه ناست.
د 2021 کال د کرکټ د شل اوریزه لوبو ورلد کپ له میدان تر اوریدونکو د خوندور لوبو حال افغانستان او پاکستان هم د اتلولۍ ګټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شل اوریزو یو بهترین لوبډله ده.
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
خوب بخ با لچا سره یاری کوي او میدان بسوکړي دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو. د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې بیګا هند افغان لوبډلې ته په شپږ شپېتو منډو ماتې ورکړه. پر دې ماتې سربیره نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې د رسیدو هیله شته، خو تر بیګانې لوبې وروسته د هند مړه هیله هم ژوندۍ شوې ده. ټاکل شوې چې نن د اتلولۍ په سیالیو کې آسترالیا، بنګلادیش او سریلانکا او ویسټ انډیز یو بل ته مخامخ شي. د احمد شیبر رپورټ ته افغانستان او هند د سیالۍ په غږ پیلېږي.
محمد نبی وینینګ دی ټاس.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربی امارات په پلازمینه ابو ظبی کې پچا وګټله او د لومړي پیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوو لوبغاړو یو سل او څلوېښت منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توب وسوسېده او نږدې دوه اووره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلو شلو اوورونو کې دوه سوه لس منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و. په هر اوور کې ترلسو ډېرې منډې په کار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوسېدل. بیا وروسته آل راونډران ښه وځلېدل. کریم جنت دوه څلوېښت نه سوسېدلی پاتې شو او محمد نبی په پنځه دېرش منډو وسوسېد. د افغانستان لوبډلې یو سل او څلور څلوېښت منډې وکړې او و لوبغاړي وسوسېدل. دا لوبه هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویاند فرید هوتک وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له څه ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپلو سیالانو ته سترې ماتې ورکړې او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله پنځمه لوبه د روانې میاشتې په اوومه نیټه له نیوزیلینډ سره ترسره کړي چې د هغې لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چېرته افغانستان خپله بله لوبه د نیوزیلینډ له پیاوړې لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووځي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چېرته افغانستان له نیوزیلینډ څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووځي. بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. اوریدونکو هارون باچا هنری غړی درته نن په ژوندۍ بڼه در خبرو. په راتلونکي غړی کې سندرې جادوګرې خبرونه لرو. او وستا چې کول شي چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي پر فیسبوک باندې مې درته پوسټ لیکل دی، هلته هم را سره شریکول شي، او له دې علاوه کول شي چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شه. پتا مو دا
مشال رادیو
تر سنگه دا مشال رادیو پر فیس بک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه.
مشال رادیو تا وگی از دل تراتا زنو خلکو خبرون لکلی دی او زبا زیادتر کسانو تبصری کردی دی پرونی میچ باندې د افغانستان او د هند ترمنځ چې دا میچ په هغې باندې خو گوهر علی راته لیکلی دي چې د باجوړ په چارمنګ کې نمایندانو د بلدیاتی انتخاباتو لپاره کاغذونه جمع کول شروع کړي دي. دی وایي د باجوړ د پاکستان تحریک انصاف نائب صدر فرید خان ترابی هم خپل کاغذات د ټاکنو لپاره ور جمع کړل. نو داش دغه شو بل راته وستون زدلته یاسین عالم شریک کړی د جنوبی وزیرستان وی تر نږدې وی میاشتې زیات وخت کېږي چې په سمر باغ کې خلک د سړک لپاره او د تنهایی د های سکول د فعالېدو دپاره په احتجاجي ناسته پرلتې وهلی دی. په دې باندې زموږ خبریال رپورټ هم کړی و. نور زیاتره کسان چې دی هغوی په کرکټ باندې بحثونه کړي دي پرونی میچ باندې چې افغانستان څنګه دغه لوبه وبایلله. وزیر الله نظرخیل لیکلي دي چې پر غلام خان بندر دواړو خواو ته خلک وایي تګ را تګ کوي. وایي هغو څخه ځایي مشران چې دي قبایلي مشران دی یادي هغوی د پیسو په بدل کې ورته د لارې څخه د تیرولو دغه کوي لار ورته برابرې. د لیکلي دي د نظرخیل صاحب چې د هر نفر په سر باندې له 50,000 نه تر 10,000 روپۍ پورې پاکستاني کلدارې اخلي او وایي د دې لپاره باید د بېطرفه مشران وټاکل شي چې پیسې وانخلي. نظرخیل صاحب موږ کوشش وکړو چې د دې معلومات وکړو او په دې باندې هم رپورټ وکړو. تاسو زه ستاسو دا نورې تبصرې هم ګورم خبری تبصرے کا راسر شریک کڑے نو ډیر خوشالی گما د ستون زون راسر م شریک وای زکه پاغي باندې موګه سنم رپورټونه کو او دا د ستون زو خبرونه هم نه ده. زبیر نواز په غک سندر اورو بیا راز استاد سی لوري ده. مشال راډیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده په دې کې را سره تاسو کولای شئ چې د خپل سیمو تازه حال شریک کړئ نوراغا نور صاحب لیکلي دي چې په بادغیس ولایت کې یو کس خپل نه حقلن لور د غریبۍ غربت لوجې په یو سړی خرڅه کړې ده او پیسې اتنی اخیستی دی دغسې خبرونه په دې تیرو ورځو کې راغلی دي موږ کوشش کوو چې معلومات وکړو زموږ هلته خبریالان شته دي د ازادۍ راډیو همکاران چې دي هغوی په دې موضوعاتو باندې نظر لري او رپورټونه جوړوي نو موږ به معلومات وکړو دا د بادغیس د پیښې په اړه باندې سید مخلص هم د کرکټ په باره کې له کراچۍ څخه راته لیکلي دي وایي افغانستان له هنده په شپږ شپېتو منډو باندې ماته وخوړله وایي د کرکټ مینوال یې ډېر زیات خپه کړل د دین علاوه راته وزیر الله سهار هم لیکلی دي همدغه د لوبې په باره کې خبره کړې ده او بیا یې پکې لیکلي دي چې اوس هم افغانستان چانس لري چې تر سیمه فاینل یا نیمه پای لوبې ورسیږي نو چانس خو شته دی او چانس په دې کې دی چې هند افغانستان باید له نیوزیلینډ وګټي او په ښه توګه یې وګټي او که هند غواړي چې چانس ترلاسه کړي او دغه ته نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي نو باید خپلې دوه زما په خیال کې دوه لوبې پاتې دي یو نمیبیا سره او یو د سکاټلینډ سره دا دواړه لوبې په ډېر لوی توپیر له هغوی څخه وګټي نو بیا هند کولی شي چې نیمه پای لوبې ته وځي د کرن خان په غږ خوبونه سندره دا اورو بیا تاسو ته راځو اختیار کے نام زفر پل اختیار کے نام تپا کے زمان شوا تپا گاگ تپا دا مشال رادیو دوز موږ غږ په منځنۍ شپږ سوه یویش کلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوریدونکو تاسو تر اوسه پورې خپل ټیبلیټ یا موبایل ته د مشال رادیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړی نو ډاونلوډ یې کړئ. طریقه یې ډېره اسانه ده، ګوګل پلی ته یا ایپ سټور ته ورشئ او هلته ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ او اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. او چې چا ډاونلوډ کړی هغه دې څو وخت چې د دې اپډیټ راشي د تازه کولو نوټیفیکیشن درته راشي نو تازه کوي هم ورسره، نو هغې سره هغه اپلیکیشن چې دی لا ښه کار کوي. په دې اپلیکیشن کې تاسو زموږ ټولې خپرونې اورېدای شئ، ټولې ویډیوګانې لیدلی شئ او ټول په لیکنې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې څومره مواد مطالب موږ خپرو عمل ته پکې پراته دي او تاسو ورڅخه ګټه اخیستې شي. دلته زیاترو کسانو راته د کرکټ په باره کې نوري تبصری هم لیکلې دي او زیاتره کسان ورباندې خپه دي او وایي چې افغانستان لوبه بایللې ده او ټول باس تقریبا په فیسبوک باندې خو ټول باس هماغه همدا روان دی. او ځینو کسانو ستونزې راته لیکلې دي، مننه له تاسو څخه، خوشحاله اوسئ. زه دا ستاسو ستونزې ځان سره اکثر دغه کوم ساتمه او بیا خپلو خبریالانو سره په وطن کې چې دي هغوی سره شریکوم چې هغوی ورباندې رپورټ جوړ کړي. میں اماد الدین لکھ دی چھ خبروں شریک ولستا سکار نہ دے چھ نو اماد الدین سر پدے خبرونہ کے مامخ کے ہم چھو چھو زل سپینا وائی کڑے دے ویلی می دی زمگ مخا دو دے پروگرام نہ دوا مخ دی اساسی یو خدا دا چھ پا ہر چھم گاون کے پا ہر کلی کی مخ خبریال نہ لرو ہی چھ رسنے ہم دو دنیا نہ لری دویم دادا چھ دا دغو وڑو وڑو سیمو بیلابیل خبرونه چې یو کسې د مثال په توګه د خوست د یو وړو کې کلی یا د ولسوالۍ خبر رواخلي موږ سره شریک کړي، هغه هلته دا نور خلک هم ورڅخه خبر شي. موږ چې دا کوم غټ خبرونه لرو او د سیمې او د نړۍ په اړه باندې مهم رپورټونه دي، تازه خبرونه دي، دا له تاسو سره شریکو. نو دا یو سیټیزن جرنلزم ورته وایي یا ولسی خبریالي د ولسی چې کوي د دې په ذریعه باندې د چم گاونډ د مختلفو چم گاونډونو د ولسوالۍ او د قریو د ناحیو خلک له یو بل خبریږي، د یو بل له خبرونو څخه خبریږي، له حاله خبریږي چې هلته کومه جرګه شوې ده، غونډه شوې ده یا څه بده پېښه شوې ده، نو له دغې خبریږي. نو مقصد دې یوازې دغه دی. پا په مشال رادیو کې درته زبیا هم د دلراج په غږ سندره در خبروم. بیا راځو ستاسو خدمت. مشال راډیو ته وغږیاست خبری او سندری او بخې سلام پښتونخوا خبرونه د خبری او سندری وروسته راځي. لتا څخه ډیره زیاته مننه چې دلته مر سره خپل نظرونه شریک کړل او یو نیم کسان را سره خبرونه هم شریک کړل. ډیره زیاته مننه. دا سلام پښتونخوا خبرونه به د اعجاز افق په غږ پای ته ورسو. په بل غړی کې به بیا له رپورټونو سره او لوډی ځ خبرونې سندر جادوگری سر استاد په خدمت کې حاضر
ہم